مونږه ته وایو چې کوم نوې نوې ایم بی بی ایس کړې دي یا اوس جاب کوي او یا ټریننګ کې دي یعنی ټی ایم او شپ چې کوم پاکستان کې ایس سی پی ایس ډیګري دا هغه حاصلې دا چې پر پښتونخوا کې سره د هسپتال مې دي چې په کوم کې ټریننګ موجود دی دی وخت دې علاوه دې مردان کې سوابې کې یوزي بلزي هسپتال شته خو هغه کله دومره سهولیات یا دومره کنسلټنټ نشته چې وي له ټریننګ نو کیسه ته د پوره صوبې څومره میډیکل کالجونه دي د هغه دوه درې زره کسان کې دوه ځله هم دې هسپتالونو ته واپس ټریننګ ته راشي نو هسپتالونه اوور برډن شي مې مسله دا ده چې ظاهره د یوزي کې ډاکټران ډېر شاته اکومډیشن خزور دی زائر د هسپتالونو ډېر مخکې مخکې جوړ شوی دی دا وی اصل ادم کپاسټی لري د ټول ډاکټرانو سره اوسې دوه ډېر غټ مسله ده چې د لرو لرو ځین نه راغلي دلته کورونه زائر د ان درې دا د عمر یو دا سټیج وی چې په دې کې ټول تقریبا ټول ودونه هم تړي وي الکا کوم چې یو ګپ 25 30 کال ته ورسې نو موږ کارم ته وی چې ته ځان له خپل ګټه خپل اندازه ته خلو بچین تاسو نو ودونه ورته وکي دا وی پټ لیږي 40 45 50 هزار تم خاله په دې کې خو جی کو ساتل مان د خیال چې سپی را سن خبره ده خاص کر هغه کسل چې ټول عمر سبق وی نه او ډېر مهنت وکړي نو هغه د حکومت نه دا تم چې جی ما ټول عمر نوکری دا هر څه دې لپاره کوم چې خیره کې ماته دومره خنخه غورا کی چې زه په یو عزتدار وخت کې رول شم مسله دا جوړه شو چې دې ټولو پرابلمز د لاس زیات تر ینګ ډاکټرز په خبر یا پاکستان د بل برداشت شوی او تاسو خبره پلاب یو اس ایم ال ای یا تاسو ته نه ورکی ځکه چې ټالنټډ خو ډیر دي او موږ ملکونه تخپو کی هم دا خخه یو چې کوم چې انټیلیجنټ په پاکستان ته ډیره فائدہ ورکول شي دي د خپل ملک خ دل برداشت شي دی امریکای ته لاړ شي انګلند ته لاړ شي الته د دینه خخه ډاکټری کوي د دینه خخه ډیوټی نه کوي نو ملکونه کې د پاکستانی ډاکټرانو ډیر ویلیو ده دا ډیر قابل دي خو چې خپل ملک حکومت دا وی هغه کدر اونې کو نو وی ټول اوتل
تاسو سره پیغام یې اوریدونکو لپاره
دا د دې چې خپل شهر هم ډېر خیال ساتي د بیماریانو تشخیص زر کوي دومره لیټ سټیج ته مو وباسي چې بیا تاسو راشه بیا غا قابل علاج نه ډېر مهرباني
اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته په نننۍ خبرونه کې د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوری اقدارو موضوع سړل شوې ده تاسو به د سوات ریاست له مثال سره واوري چې په سړول وړې وړې جرګې ورسته په لویو جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالي شوې تاسو به دا هم واوري چې د پښتنو د نورو سیمو جرګې آی جمهوری وي او کنه دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوری اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او کنه د پښتنو عدلی قضایی جرګه څنګه وه د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او کنه دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لسه د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي د جمهوریت په تیرو خبرونو کې تاسو له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ ناامنۍ وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند د هغوی ارزښتونه یا اقدار کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي تاسو په تیرو خبرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي په دې لړ کې د جمهوریت په څو خپرونو کې تاسو واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک په نننۍ خپرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلومو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوری ارزښتونه لري او کلری نو په څه شکل یې لیدلی شو؟ پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغونې یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي، پخوا په یونان کې به د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جان کین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي، جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوال یې خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلام مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نغه کیږي هم. د پوهاند جان کین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
په شریکه باندې ناست کی هغه بیا ځانله جرګه کې کزبا د سبزو د سواد خبره وکم دلته کې به ګرځین د ویشو نو لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتې ده د یو علاقې خلک به بلې ته تلل او هغه به دی راځه کله چې به ویش مات شو او د بلې علاقې ته راغلل کې به ناستل کیو به خپله جرګه جوړه کړله او پاره جرګه کې به کېناستل حالا به یې کوله چې یاره ځان له مشر وټاکو نو دې ځان له به یې پای کې مشر وټاکو هغه ته به خان وي دا زمونږ مشر شو. اوس ډېر ښه مثالونه دي چې دی چې بیا ویش مات شي دا بیا جرګه نه سره نو هغه سړی چې دی مخکې ټاکلی و هغه کارکردګي ښه نه وه
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي
1915 او بیا بنزل باندې 1915 کې د دې نمخ کې په 1900 یو کم 1950 کې د سوات خلکو هم ځان له جرګه کړی او ځان مشر نیولی و هغه سید اکبر شاه او بیا په 1950 کې هغه بیا مړ شو نو بیا جرګه ورانه شوه او پرته بیا په ملکی سی غوغا جوړه شوه بیا پکې جنگونه وشو د اندېلې هغه سلسله ورانه او چې په اخر کې بیا په 1905 دوباره بیا کې نه سازمان ریاست جوړ شو.
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سسبانه مشران د کلی جرګه د داتیو یا د ساتي جرګه او بیا په غټه سسبانه د خیل جرګه د دې مشران کېناستل او هغه د هغه چې رب موږ نه دلته کې اوس یو مشر پکار دی مشر نه یو د بهر نه دغه باندې کیږي یو موږ یو کس پکاره چې هغه په کمان کې موږ یو بیا جرګه کېناستل او هغه اورم به چې د ستانه بچا سید عبدالجبار شاه هغه ځان نه بچا کو کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو ورته چرته لکه زموږ مشر نشي کولای جرګې هغه مات شو قسم ادمی اعتماد په هغه لا بیا جرګه کېناستل د سیدو بابا نو چې یا ګل عبدالودود هغه خپل بادشاہ کو
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپل ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه بادشاہ شو د سوات بیا د دې سوات سدي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کې نسل او ځان نه قانون جوړ کړ. هر علاقې خپل قانون جوړ کړ او هغه قانون شو نو پاره
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوری وه او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل و.
اوس دا ټوله رویه چې کوم دا ډیموکراټیک ده دا خو جمهوری ده. زه چې ورته ګورم نو زمونږ په تاریخ کې او ولسي تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او دې ته موږ ډیموکراسي د چپاغه تاسو ته باندې کې نو
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په خپل څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي، کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیايي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې، ښوونځي او روغتونونه جوړ کړل شول، او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري، سوله، ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي، او آیا جمهوري وي او کنه؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه، په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې نه چې کوم قام او قبیله یا کلي او برا خلک راغون شي، یو مسله هغه ډسکس شي، هغه یو ډېر ښه ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي وایي نه پس هغه فیصله کوي، او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي، ځکه نه چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي، د هغې خلاف ورزي ډېره ګرانه نه کېږي، یو پرشر موجود وي د هغه جرګې نه، بلکې د هغه ټول
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو هم حکومت کول پیل کړل، نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان، نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک خبره کو چې دی کې انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متحم کېږي چې هغه د انګریز حکومت دپاره کار کوي یا د یو استعماري حکومت دپاره کار کوي، هغه نماینده ګانی دا نواب شو، خان شو، خان بهادر شو، د دې نه علاوه د انګریزانو اصلا علاوه د پښتنو د ژوند کنجستکشن دی، نو دوی کوم مشران وي، خانان وغیره وغیره، یعنی باقاعده خاندانۍ طور سره دا شی رواني دا هم پیدا وه.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو، خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست یې په وجود کې راوسته، خو د پښتنو په نورو علاقو کې، په نورو ځایونو کې، د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو کنه، هغه مشر شو نو هغه قومي سړی وو، لکه کاغه خانو نو د پګړۍ خانو، د لونګۍ خانو، نو هغه چې هم خبرې کولې یا بې فیصلې کولې نو جرګه خو وه. جرګه خو په هر حالت کې چې دا خو موجود ده په ټول تاریخ کې.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې له لارې د افغانستان مشر شو، نو هغه هم ښې نتیجې ورکړي.
احمد شاه بابا چې راغون شو او دغه د هغې بادشاه خو نو هغه ظلم مسله وه، بس هغه هم د علاقې خلکو هغه منتخب کړو چې بس ته بادشاه شوې، نو هغې هغې سره غوټي کړو احمد شاه چې پیدا شو، احمد شاه څه څه کارونه وکړل که نه، نتیجه خو د هغې هم ښه وه.
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي، او که د پښتنو جرګو ته ولیدل نو په هغو کې هر کس خبره کولای شي، یعنی دا په خپله یوه جمهوری رویه ده.
ډیموکراسي چې موږ کوایو نو دا خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو، وس لکه د وزیرستان جرګه چې ته ګورې، په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کېني او هر چا تر خبرو د کولو چې دی حق حاصل دی. جمهوریت کې خدای رئیس یاره د خبرې د کولو حق بله مسله چې ده کنه، هغه مخې ته راوړل په یو خاص فورم باندې، په یو خاص مجلس باندې، نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی، شکل به یې لږ لږ بدلي، یا به په ورګون ورو کې سطح یا به په غټ سطح باندې، خو دا خو شته دی.
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت او ولسواکي لري، نو بیا له تېرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کېږي؟ ډاکټر پرویز مهجور خیشکی زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې، خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي.
دا وسلې راشي چې کوم دی دا په کلو کې اوس هم پاتې دی، خو دا زمونږ ځي ورو ورو دا خلک چې خانیو ته ځي او منډې وایي، نو هلته بیا رکوفه خبره نه وي، هلته کې خبره د عدالت وي، هلته کې جرګې نه وي، هلته کې صرف عدالت.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوری اقدار لري. تاسو واوریدل چې څنګه په سوات کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لویې جرګې وشوې او مشران وټاکل شول، د ریاست بنیاد کېښودل شو، او بیا د هرې سیمې ولس د جرګو له لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ. د پوهانو په اند دا هر څه په بشپړه توګه جمهوري طرز عمل و، او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوري رویو او ارزښتونو ښکارندویي کوي. دا و نننۍ خپرونه، راتلونکې اونۍ به بیا د جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت